درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسې درس به د پنځویشتمې صفحې څخه تر دوهشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونو څخه عبارت چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته رسوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې هغه څه کېږي کله چې د سوش څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثلا موږ ویل لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله سوش څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسېږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سوش ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه ور استي چې پاکه کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چی چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کی و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی حق خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والبس لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې شي سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو. او دوی د نسجونو حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنی دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دي هغه خپله په دوه ډوله دي چې شي او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوی دي چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخه چې دي خپله په دوه برخو ویشل شوی دي چې یو پورتنی برخه ده چې پورتنی برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي چې د اوغو دیوال چې دي هغه نسبت و کښتنی برخه ته نازک دي او لاندینی برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي چې دغه کم ونټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري چې دوی د شید بطن، شید دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې یو بل ته لار نه لري، یوازې ښي دهلیز چې دي ښي بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښي دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دي، کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دي خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دي څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دي هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دي زړه ته چې دي د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږو چې دي هغه و په بطن ته دهلیز ته لاره لري، کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو د کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال او د ټول اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی، د کوچني دوران په نامه سره دی. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی، کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري، هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایي د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کېږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوغو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي. چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په آخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزې سره مخامخ نسو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه د هغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دغه څخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نسکوالي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا واز موږ او تاسو د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسو وایو چې زړه په صدا ول سره فعالیت سره ترسي، څو د ریڅې څو بتنو مثال بتنو نو دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ اوویل د کین دهلیز د کین بتن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاک وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي وسوجو ته انتقالیږي. کله چې سوجو ته انتقال سو هلته صاف کیږي او شی بدن ته را انتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه د شریانونه وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست شروع کلاس د لسم ټولګي و پنځم لوست نن موږ تاسو سره د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغي او وقایې په اړه ده هغه تر بحث لاندې نیسو موږ تاسو درس به د دیشمې صفحې څخه او دیشمې صفحې پورې دوام وکړي لومړی موضوع مو د ناروغي لاملونه دي موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کیږي او په چاپیریال کې ویل کیږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات په کښې کې شامل دي بلکې ډېر نور کوچني زربیني اجسام دي چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي چې دوی زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري چې د هغه د جملې څخه بکتریا پروتستا فنجي همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي لکه مثال وایروسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کیږي ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغېزې اچوي او دغه رقم د وایروسونو پرته ځینې بکتریاوې پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندیو موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغېزې اچوي منفي اغېزې اچوي اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني زربیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پېژنو لومړی راځو بکتریا ځینې بکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي د انسان په ژوند کې مهم دي یعنې بې له ځینو بکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي مګر ځینې بکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدیږي دغه پاتوجن بکتریاوې چې دي د انسان په وجود د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي یا د کوربه په ځان دغه کیږي ننوځي او د هغو د حجرو داخلي محتویات داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپله مصرفوي کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې حجرات څه کوي له منځه وړي چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده چې دا د بکتریاو د جملې څخه شمېرل کیږي بکتریاوې چې دي هغه د امیتوسس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی وده کوي یعنی د یوې حجرې مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ بکتریا څخه دوې لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کیږي چې دا موږ په تېرو لوستونو کې ویشې ویلي وو او په هر شلو دقیقو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي که چېرې څو ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو په لسګونه زره بکتریاوې به رامنځته شوي کومو کسانو کې چې دغه بکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي هغوی چې دي ډېرې نښې په کښې لیدل کیږي مثال د خبرې د ستوني درد دی د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی ناستې دی د زړه بدي ده همدارنګه په پوستیک کې مثال دانې راخیږي یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاره کیږي چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کیږي ورپسې راځو وایرس ته وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر بکتریا لس زره ځله کوچنی دي او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې تاوان لري مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري او مختلفې ناجوړي چې مثال د خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي شری دي چیچک دي ایدز ناروغي ده دا ټوله چې دي د وایرس له امله رامنځته کیږي دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري او کله چې د حجرې داخل هم اوسي دوی یوازې د مسل تولید کوي نه تنفس کوي نه وده کوي او نه هم تغذیه کوي چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پېژندلی سو مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي نو وایرس چې دی د نیمه ژوندۍ موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجره داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله، هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي، چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبهي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې، مثال د پز څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه، بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي، چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کلچرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج یې کیږي. همدارنګه دا ټوله چې دي، دا ټوله د چی په ډله کې راځي؟ د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبهي، خولۍ، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تب مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چیر احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس بعد راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې ده، دا د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري پوپنک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی اووی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ ورم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډیر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې ده، دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یو کاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي. او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي، هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي، هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده، دوی ځینې یوازې دند سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده، په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوژي دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناک چې ناروغي رامنځته کې، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلو د دوو کلمو، د دوو یوناني کلمو څخه خصه شوې ده، چې مالو د بدی او ریاده هوا په معنا سره ده چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې و دې وپیدل چې دا د ښځینه انفلماش خوا چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه له امله رامنځته کیږي. دغه ناروغ کسان چې دي په دوی کې ځینې نښې لیدل کیږي، چې مثال د هغه انسان د تودوخې درجه د سلویشت سانتیګراد څخه چې کیږي ډېری او په هغه کې لرزه او تبه راځي، او کله چې دغه تبه پکښې کې راځي په عین حال کې خوله یا هم عرق چې ورته وایو او د وینې د کمښت سره هم هغه نوموړی انسان مخامخ کیږي. او د دې دپاره چې وقایه وسي، په پخوا وختونو کې د کونین په نامه یو کیمیاوي ماده وه چې د هغه د وینې څخه یې څه کړله، دغه واخیستله او دغه د دې دپاره یې واکسین ورڅخه جوړ کړي، چې موږ کولی شو د دې وقایه د واکسین په طریقه سره وکړو، یعنی واکسین واخلو، همدارنګه د حشره وژونکو درملو څخه استفاده وکړو، او دغه رقم نور موږ کولی شو یو ډول ماهی دی چې د کمبوزیا په نامه سره یدیږي، هغه چې دی دغه د ماشي او دغه کم ملاریا او دوی چې دي څه کوي خوري، کله چې د تغذیه په ډول ورڅخه استفاده کوي، کله چې دوی وخوري نو کېدلی شي چې د ملاریا د له منځه تلو لامل هم سي. نو او موږ لکه څنګه چې مخکې ویلي وه، د دې پر ځای چې درملنه اوسي، د درملنې څخه مخکې باید موږ وقایه وکړو، چې د هغه دپاره دغه مراحل باید موږ سرته ورسو. ورپسې راځو پلانکتون. لکه څنګه چې پروتستا موږ وویل چې ځینې زیانمن دي او ځینې ګټورې هم دي، پلانکتونه چې دي یو د ګټورو پروتستاو د ډلې څخه دی چې دوی چې دي د کوم خپله یو حجروي لمبو وهونکي دي، یعنې په اوبو کې پیدا کیږي، او د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی چې دي د غذایي زنځیر کې مهم رول لري، دغه کوم کبان چې دي د دوی څخه د خپل تغذیه دپاره استفاده کوي. دغه رقم ځینې نور پروتستا چې دي هغه مثال الجی چې دي هغه د فوتوسنتیز په عملیه کې مهم رول لوبوي، چې اکسیجن تولیدوي، چې دا د انسانانو لپاره هم ډېر ارزښت لري. نو دغه رقم چې څه رقم پروتستا تاوانونه یې ډېر وه، هغونده یې ګټې هم ډېرې دي. سربیره پر دې ځینې پروتستاګان چې دي هغه موږ ویل په ډله ییز ډول د اهلي حیوانات په بدن کې په هضمي سیستم کې برخه اخلي، چې هلته موږ ویلي وه چې اهلي حیوانات چې د حیوانات چې دي هغوی د سلولوز لپاره یو خاص انزایم نه لري، چې تر څو هغه چې کې چوټکي سلولوز چې دي هغه موږ ویله چې د مثال د قندونو له ډلې څخه دی. نو دوی چې دي کله چې ټوټه کیږي د هغه دپاره باید چې اوسي داسې یو ډول یو شی وجود ولري چې هغه موږ وویل پروتستا یا هم باکتریاوې دي، چې د اهلي حیواناتو په هضمي سیستم کې برخه اخلي او د سلولوز په هضمولو کې د دوی سره مرسته کوي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله منده یم چې تاسي به ټول متن د ځان سره لیکلی اوسي او خپل د ځان سره زده کړئ. د دې دپاره چې ښه موضوع باندې مو سر خلاص یا حتما د درس په جریان کې تاسي نوټ د ځان سره واخلئ. په آخرنۍ برخه کې موږ پوښتنې لرو، تاسي خپل د ځان سره کتابچې راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړنۍ پوښتنه ده، پاتوجن تعریف کړي او کوم کوچني اجسام له دې ډلې څخه دي. پاتوجن اول تعریفوي او بیا وروسته وایس چې کوم اجسام، کوم ژوندي موجودات یا مایکرو ارګانیزمونه د پاتوجن په ډله کې راځي. دویم سوال، د ملاریا د ناروغۍ نښې څه شي دي؟ د ملاریا ناروغۍ ټول نښې ورسره بیانوي. او دریم سوال، د وایرس مثالونه کوم دي او وایس چې وایرس څه ډول موجود دي؟ ش دا زموږ او ساسي پوښتنې وه. ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ منن.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.